اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د غو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور یو میرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې سره مساوی دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چې دی خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د میرمنو لباس تاسو میرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چنه دار دی نیکی میرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که میرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه بلن مقام د اسلام نظر لري، زه په بل ځکه د مقام لرم. اما رب شو میرمنې ته او خځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدی دوکي کې ساتلې دي. چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي، خو سره څنګه د خرویتونه به دوه نه وي چې تاسو په خځې سره څومره مینه وکي، د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته جوبه بند پاتې کیږي چې د سړی حقوق بیان او د میرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق دې په خځه د طلاق ورکی، خزم حق لري چې میرمنه ته خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځه ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړینه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې ځکه پاتې کیږي. خو ام دومره ویلې شم چې دا د هاغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وولو وای مد ملانو مو مربانې بده ده. اخوندان چې دي چې اغه د شروط صلات او مونږ مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي. الته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہ واری واخلي او تمام
دته د په خوخ نه فقور کی د خوخ ژوند ول ور کی نو به دا سره بهتر دغه به خدا معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی زکه دا ول بهتر دی خو بهتر والے په امدره د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے په امدره د پکور کی د شفقت نه کار اخلي خو کچر دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه اخلي د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدنی صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستي په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه ګڼي
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها خوندان دي چې اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي غږ زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبستې دوه کتابونه نه غه نه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکمي ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګ دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره ورکول عیب ښکاري موږ د مرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته دی کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پخولاندې کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسته اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونو به څه زده کی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وای مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې دي ډیر بهتر سړې دي کله خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و د دلاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې ده که د خور سره کې خسړې ده که د خاله سره کې خسړې ده خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه خري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین د باندې خراب نوږدي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږ چې خوړي الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز د خپل میرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکه کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده په دې باندې وپوهوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ځون بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وجه یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغوی دلته عملن لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته ماله وایي چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې میرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري؟ او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري؟ که دوی دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زیم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یو ځینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کاری درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تا نه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تا له د علم څه، تا له د تعلیم څه، تا له د فاکولټي څه، تا له د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هیڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو 20 کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدغه هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې، دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده می ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوی پور باندې پردي اچي، دوی نخ کاره کوي محکمو له دوی نزي نور مسایل دوی دغه کوي. دوی هم د دوی اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستريخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري. نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دي، د چا خور دي، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري. بلکې د خپل اولاد وګړي، د ستاسو فامیل دي، د ستاسو کور دي، د ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشه پلارو، چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولو غو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا اسما مرمنده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چې پایښه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر دستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ول ابوبکر پلار و چورته چې دا حق نه لري چې ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لري چې باندې خوشونتو کې داس ما مېرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دي. لطفا دغه ملایانو زه پوښتنه کوم، دغه کتاب نوم هم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری.
زمړې نظر کوم سلمړې ز ز ز زمړې نظر کوم سلمړې مینا خور ندی مینا تشغمو ندی نورا مینا نه کوم مینې نه دوب مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلم مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلم مړې ز ز ز زمړې نظر کوم سلمړې ز ز ز ز زمړې کوم سمړی
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
نکلو تا نہ کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑلوخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
راغلی گودر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چ زنگی پسی ندی یخوری وری دی زلفی چپزے یا جوڑ کا بالغ دور زلفوں دلی چپزے دمینے خوب اپری کوما و قودی قودی دی دمینے خوب اپری کوما قودی قودی دی زلفی دی ملنگا مجانے Thank you. اماز بھی ہس عزت مخرا قرار کینا اماز بھی ہس عزت مخرا و قرار کینا یارا نمکا وزا ساتا بلانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملنڈا وائر ووگی بگی دی ردا چزانگی پوسی ملی خوری وری دی.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، او خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پک لراته وایم، ابو جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ریسپونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړې.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپلې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي. هغه نو وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص زما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاصه شوم ډېر زیاته ستړې وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري. نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي. دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی ښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې. د دغه سې کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟ ډېر
زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري. دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي. ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
مابو جانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه. په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو. کوم ستونزه چې ماته راغلې وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی. مګم تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی و همداله ښه راتلونکی راکوو. نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او دی هغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري. او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم وکم چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم په ټیک انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سم په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، کسه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سنت کیوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ماته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کولا مې نه شو، نو دا مې وخت د رته وخت ستدا مې مخ کیه او ایران به پاتې چې دی باندې زستو کم، هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو، سم ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډیر آپشنونه، ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړو، اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي، او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي وو چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دی، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې، یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خپرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو. په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشتې ته کامیابه شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه سي، کېناستلی نه سي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې، یو یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هنتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له پانتون فارغه ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې فکر کوم
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی وي هغه سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلې نشي ته خزې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې یې راکړه خو یې راشې مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د وس څنګه تیریږي څومره راضي یاستې د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغاني فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړای دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتما کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم
پا په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګ سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونې تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیر زیاته
مننه.
لیک